السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. دا یو ساعت خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د هوشمند په نوم خارګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر غواړي چې د دوی د ارزونو د پایلو پر اساس په دې برخه کې اجراءات وکړي. دا هم اوري چې د طالبانو د دوو جلا شوو ډلو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی او د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او سرمایدارانو مرستې د دې پوهنتون بڼه بدله کړې ده. د نورو مهمو تحولاتو او د نړۍ د پیښو په اړه هم اوري خو په سر کې له مرزي احمد زید څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د مهمو خبرنو سرټکی په فاریاب ولایت کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر حملې لاندې ونیول شوه. ټاکل شوی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر په کندز کې د بې پوله ډاکترانو پر یو مرکز د هوایي برید په اړه نتایج اعلان کړي او یو لوړ رتبه ایراني ډیپلوماټ وایي تمه لري چې د تهران او د نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملي کېدل د نوي میلادي کال په لومړیو کې پیل شي. پوره خبرونه په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړی لوا وایي د پوځ یوه الوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر برید لاندې ونیول شوه. د دغه لوا ویان رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر د پښتونکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې بیړنۍ ناسته کړې ده. په همدې حال کې د 209 شاهین قل اردو قماندان سخیدات کپتان ازادي راډیو ته ویلي د دوی لومړنی راپورونه ښیي چې په دغه الوتکه کې درې تنه بهرنیان هم سپارو. نوموړي ویل په ټوله کې په دغه الوتکه کې شل تنه سپرلی وه، دوی د دښمن لخوا اسیران کیږي. په دوی کې د دو بهرنیانو په ګډون ولس تنه ژوندي نیول شوي چې احتمالا بهرنیان پیلوټان وو. درې تنه نور وژل شوي چې په دوی کې هم زموږ د کشفي ارګانونو د راپور له مخې یو بهرنی او دوه د ملي پوځ سرتیري دي. نوموړي د بهرني اتباعو د هویت په اړه سندي ویلي. ټاکل شوی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپلو هغو څېړنو نتایج اعلان کړي چې په کندز کې د بې پولو ډاکترانو پر یو مرکز د هوایي برید په اړه کړي دي. د امریکا د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې جنرال جان کیمپل بنن په کابل کې دغه نتایج اعلان کړي. د پیښې په اړه څېړنه د هغو درېو امریکایي جنرالانو لخوا شوي چې یوې هم په افغانستان کې د ناټو له مقر سره اړیکې نه لري. ناټو او افغان پوځ په دې اړه خپلې څېړنې کوي. دغه څېړنې د امریکا د پوځ لخوا وروسته له هغې پیل شوې چې په کندز کې د بې پولو ډاکترانو پورې روغتیایي مرکز هوایي برید په افغانستان کې دننه او د باندې تود غبرګونونه راوپارول. په دغه برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. په کابل کې د هوشمند په نوم خارګوټي په اړه د حقیقت موندنې پلاوی غړي له ولسمشر څخه غواړي چې د ارزونو د نتایجو سره سم په دې برخه کې عمل وکړي. د دغه پلاوی وغړي محمد یاسین عثماني ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري په نږدې راتلونکو کې د خپلو څېړنو نتایج له ولسمشر سره شریک کړي. نوموړی زیاتوي نوموړي ویل موږ خلکو ته وایي چې د امکان تر حده خدای حاضر او وظیفه مقدسه ګڼو او ټول حقایق له دوی سره شریکوو. دغه پلاوی وروسته له هغه د ولسمشر لخوا وګمارل شو چې د هوشمند په نوم خارګوټي په افتتاحیه غونډه کې خلیل الله فیروزي ګډون وکړ او دا کار له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د کنر د سرکانو ولسوالۍ د پشت په سیمه کې د یو کور د نړېدو له امله تېره شپه درې کسان مړه او اووه کسان نور ټپیان شوي دي. په کنر کې د سرې میاشتې یو کارکوونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړی وایي چې دغه کور په تېره زلزله کې زیان لیدلی و چې تېره شپه ناڅاپي پر خلکو راولویده. په کنر کې تېره میاشت د زلزلې له امله د زیاتو مالي تاوانونو تر څنګ 1.5 کسان ووژل شول او په سلګونه نور کسان زخمیان شول. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 20 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومنه 13 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 415 افغانۍ. یو لوړرتبه ایرانی ډیپلوماټ وایي تمه لري چې د تهران او د نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملي کېدل د نوې میلادي کال په لومړیو کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسیل عباس رخچی پرون په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر سره تر کتنې وروسته وویل تهران به تر راتلونکي نوي کال خپلې ژمنې پر ځای کړي. د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د جولای د 14مې د موافقې له مخې ایران به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه به پر ایران خپل بندیزونه لري کوي. د فرانسې یو سرنوال وایي په پاریس کې د نومبر د 14مې نیټې د تروریستي بریدونو طرح په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه د یرغمل شوو په آزادولو بوخت و بیا د حملې ځای ته راغلي وو چې ځان وژونکی حمله وکړي. فرانس مولین پرون په پاریس کې خبریالانو ته وویل چې د عبدالحمید اباؤد له ټلیفوني تماسونو معلومه شوې چې هغه د باتلکان د کنسرتونو سالون ته چې نوي کسان پکې ووژل شول له لومړیو بریدونو وروسته بیا ګرځېدلی وو. دغه سارنوال ویلي د اباؤد ملګرو غوښتل چې د پاریس په لویدیځ کې په دفانس صنعتي سیمه کې برید وکړي. اباؤد چې بلجیمي تابعیت درلود د پاریس له حملو وروسته 15 ورځې وروسته د دې ښار په یو اپارتمان کې له یوې ښځې او یو ملګري سره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. تغرس د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او فرانسه د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دي او زیاتوي چې اسلامي دوله ډله او د هغوی ایدولوژي ټولو ته د وجدي ګواښ نښه ده. اوباما چې پرون ماښام په واشنگټن کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل که روسیه وغواړي کولی شي د اسلامي دوله ډلې په لمنځه وړلو کې رغنده رول ولوبوي.
اوباما
وویل د سوری د پولو په برخه کې ما او د فرانسې ولسمشر موافقه وکړه چې په سوری کې د منځلارو مخالفینو په وړاندې د روسیې هوایي بریدونه یوازې د اسد رژیم پیاوړی کوي، هغه رژیم چې ظلمونه د اسلامي دوله ډلې له راپورته کېدو سره مرسته وکړه. موږ موافق یو چې که چیرې روسیه د خپلو هوایي بریدونو تمرکز د اسلامي دوله ډلې ماتولو ته واړوي نو کولی شي لا ډېر رغنده رول ولري. نوموړي پر اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې د هغه موافقتنامې پر عملي کېدو کار وکړي چې له مخې د هوایي شرکتونو د مسافرینو په اړه معلومات له یو بل سره شریکیږي. په همدې کانفرنس کې فرانسوا اولان اړین وبلل چې اروپا ته د تروریستانو د سفر د مخنیوي لپاره باید د سوری او ترکیې ترمنځ پوله وتړل شي. او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وروسته له دې چې د ترکیې هوایي ځواکونو د سوری سره پر پوله د روسیې جنگي جیټ الوتکه راوغورځوله د آرامتیا غوښتنه کړې ده. نوموړي په بروکسل کې د ناتو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل نوموړي وویل ترکیه د روسیې د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. ما له وړاندې د ناټو پولو ته نږدې د روسیې د پوځي عملو د عواقبو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې وه. د ناټو سرمنشي زیاتوي د ناټو د نورو غړو هیوادونو ارزونې د ترکیې له هغو ادعاو سره سمې دي چې وایي د روسیې جیټ الوتکه د ترکیې فضایي حریم ته ننوتلې وه. ستولتنبرګ زیاتوي چې دوی د ترکیې سره همغږي دي او د ناټو د دغه متحد د ځمکني بشپړتیا ملاتړ کوي. د خبرنو پای
له ازادي رادیو مو د افغانستانو نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د هوشمن بروم خارګوټي د قرارداد پړه د حقیقت مندنې پلاوی له ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د دوی د ارزونو د نتایجو له مخې په دې برخه کې اقدامات وکړي. په روانه خبرونه کې اوري چې د طالبانو د دوو جلا شوو ډلو ترمنځ اختلافاتو او جګړو زور اخیستی دی.
دا هڅه روانه وه او دا د سولې د سبوتاژ دپاره د هغو ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا هم غواړي په سوله کې امتیازات ترلاسه کړي.
د کابل چاپ مطبوعات ته په همدې خبرونه کې کتنه لرو او لدې هم خبرې گئی چې د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او پانګوالو مرستې د دې پوهنتون بڼه بدله کړې ده.
د دې پوهنتون د ادارې تر ابتکار او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور وبولي.
د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار.
خو ما ورته وویل چې صحیح ده، لیکن ریاست په ټیټ پوست کې کار نشم کولی، ځکه بیا د خدمت مزدار نشم ګرځېدلی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د هوشمند په نوم خارګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتي چې د دوی د ارزونې نتایج په دقت مطالعه کړي او د هغو پر اساس اقدامات وکړي. دغه پلاوی چې د شنبه په ورځ خپل تحقیقات پیل کړي، هیله وښوده چې په نږدې راتلونکي کې به د خپلو تحقیقاتو نتایج له ولسمشر سره شریک کړي. د دې خارګوټي په افتتاحیه غونډه کې د خلیل فیروزي ګډون ډېر انتقادونه وپارول. فیروزي د کابل بانک د قضیې له لویو پوروړو څخه چې د محکمې لخوا په لس کاله بند هم محکوم شوی دی. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د هوشمند په نوم شارګوټي د پلاوی څېړنې پر دوو برخو متمرکز دي. دغه پلاوی به له یوې خوا دا ارزوي چې د دغه شارګوټي د تفاهم لیک په برخه کې قوانین تر کومه حده نقص سوي دي، بلخوا دوی باید دا هم وپلټي چې د شار جوړونې وزارت پر کوم اساس د دې شارګوټي قرارداد لاسلیک کړی دی. دغه پلاوی په دې اړه د مالیې، شار جوړونې، لوی څارنوالۍ او دغه راز د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي څخه چې اوس مهال یې دنده ځنډول سوې پوښتنې کړي دي. دا معلومه نه ده چې څه پوښتل سوي، خو هغوی د پوښتنو یوې برخې ته ځواب ویلی دی. د دې پلاوی یو غړي محمد یاسین عثماني له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې خبرې کړي چې دغو کسانو څه ځواب ورکړی دی.
اونا بعضی مطالب را با قوانین و مقررات
دوی هغوی ځینې مسائل د افغانستان له کورنۍ او مقررات او قوانینو سره تړي. د افغانستان د ملي ګټو په اړه خبرې کوي. د افغانستان اساسي قانون، د جزا قانون، د محبوسینو او هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قانون باید په غور سره مطالعه سي او وکتل سي چې دغه کړنې چې سوي تر کومه حده له قوانینو سره سم دي او څومره سرغړونه یادولای سو. دا کار وخت غواړي تر څو موږ وکولای سو په دې اړه په دقت سره عمل وکړو. یو پوښتنه دا ده چې څه شي د دې سبب سو چې د افغانستان حکومت د یو شارګوټي د جوړولو قرارداد له خلیل فیروزي سره چې د کابل بانک پوروړی دی او په لس کاله بند محکوم دی لاسلیک کړي. دا هغه پوښتنه ده چې د دې شارګوټي په افتتاحیه غونډه کې د فیروزي تر ګډون وروسته راپورته سوه. تر انتقادونو وروسته د شار جوړونې وزیر سید منصور نادری رسنیو ته ویلي چې د شارګوټي د جوړولو اجازه یې د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس ورکړې ده. خو ښاغلي محمدي د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته په خبرو کې د نادری دا خبره رد کړه. ولسمشر د دې کار په غبرګون کې په لومړي قدم کې د شارګوټي د جوړولو قرارداد لغوه کړ او وروسته یې د یو فرمان په ورکولو سره د عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله او هم د دې قضیې د څېړنو لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی وټاکه. دغه پلاوی دوه غړي لري. یو یې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې د کمیټې مشر محمد یاسین عثماني او بل یې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې عمومي مشر سید غلام حسین فخري دي. دغه پلاوی د شنبه په ورځ خپلې څېړنې پیل کړې. ښاغلی عثماني له ولسمشر څخه تمه لري چې د دوی د ارزونې د نتایجو سره سم عمل وکړي.
زمانی که ما نتیجه کار خود را خدمتشان تقدیم میکنیم،
دی وای کله چې موږ د خپل کار نتیجه ورته وړاندې کوو، موږ خپل نظرونه هم ورته استوو. هیله لرم چې زموږ پر نظریاتو په دقیقه توګه غور وسی او په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره پر هغه عمل وسی. شغل عثماني دغه راز ډاډ ورکوي چې د هوشمند په نوم شارګوټي د قرارداد په اړه به هر ډول حقایق له خلکو سره شریکوي. عبدالعلي محمدي د شارګوټي په پرانست غونډه کې ویلي و چې د محکمې د حکم پر اساس فیروزي د خپلو مدني حقونو څخه محروم سوی نه دی. هغه دا هم ویلي چې حکومت فیروزي او د کابل بانک نورو پوروړو ته دا فرصت ورکړی چې د پانګونې له لارې خپل پورونه ورکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د طالبانو د دوو جلا شویو ډلو ترمنځ اختلافات له یوې ورځې بلې ته په پراخېدو دي. په زابل کې د دواړو ډلو ترمنځ له سختو جګړو وروسته اوس داسې انګرل کېږي چې ښایي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر جلا شوې ډلې بریدونه وکړي. بلخوا د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړیو یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره خپل مخالفت او پریکون اعلان کړی دی. پدې اړه پدې ورسېو پرمختګونو اجمل اند رپورت برابر کړی دی.
په تازه رپورټونو کې ویل شوي چې د ملا عمر کورنۍ یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلا شوې ډلې مرستیال ویان ملا منان نیازی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل د ملا عمر کورنۍ کسه هم د ملا اختر محمد منصور له مشرتابه سره لا اوله سلا نه وه، خو د خپل منځي جګړې د مخنیوي لپاره یې د نوموړي مشري تایید کړې وه.
محمد یعقوب چې د امیر المؤمنین زوی دی او ملا عبدالمنان اخوند چې د امیر المؤمنین ورور دی، دا خلک د اوله سره سره د دوی سره مخالفت کولی، بیا په دغه بیعت په دغه خاطر باندې د منصور سره یوځای سره بیعت نه دی ورسره کړی، خالي ورسره یوځای سوي ول او په دغه شکل یوځای سوي ول چې دوی د داخلي جنګونو سره وګرځوي. خو متاسفانه چې د دوی خبرې ته غیر اعتنا نه وکړله، اسلامي جنګونه په زابل کې شروع کړل، نو په دې اساس باندې دوی دا اعلان وکړ چې موږ د سره په هیڅ تشکیل کې کار نه کوو.
بلخوا په کوټه کې د طالبانو د دیني عالمانو د شورا غړي شیخ عبدالرؤف د تیرې جمعې د ورځې په خطبه کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړې. شیخ عبدالرؤف په خپلو خبرو کې ویل چې په وسنیو مشرانو کې له یو سره هم بیعت نه لري. شیخ عبدالرؤف د طالبانو ترمنځ روانې خپل منځي جګړې هم وغندلې او ټینګار یې وکړ چې شرعي جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په امر دغلته د ملا رسول پر پلوي طالبانو بریدونو کې دا ډله کمزورې شوې او د دواړو لورو ترمنځ جګړو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال هم ازادې رډیو ته ویل چې د تیرو دوو اونیو په جګړو کې د ملا رسول پلویان ډیر ځپل شوي دي.
دوه هفتې مخکې د دواړو ډلو ترمنځ د خاک افغان ولسوالۍ انداز ارغنداب ولسوالۍ د چوپان په ځینو سیمو کې دوی ترمنځ جګړې شوې وې او د ملا محمد رسول ډله چې دوی سره بهرني جنګیالي مو د دوی سخت ځپلي او د دوی نه مهمات نیولې، دوی ته درانه تلفات اړولي وو، دواړو خواوو زخمیان لرل. دغه نښتې بیا هم د هغې نه بعد وروسته یوه نیمه ورځ بیا هم په ځینو همدغه خاک افغان ولسوالۍ او ارغنداب ولسوالۍ په ځینو برخو کې تکرار شوي دي.
بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له خولې ویلي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ځینې قمندانان غواړي چې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر پلویانو چیرې چې هغوی دا مهال پاخه سنګرونه لري بریدونه وکړي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد همدې ورځپاڼې ته په خبرو کې دا تش تبلیغات بللي او ویلي دي چې د داسې کوم عملیاتو پلان نشته. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر دې مخکې هم داخلي اختلافات کم اهمیت بللي او په دې اړه ډېرې څرګندونې نه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دوو جلا ډلو ترمنځ مخالفت له یوې ورځې بلې ته خونړۍ بڼه خپلوي، دا پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې ولې د ملا محمد عمر له مرګ وروسته طالب قمندانان په خپلو کې سره واوښتل او له یو بل جلا شول. د طالبانو یو پخانی ملګری نصر محمد مطمئن چې دا مهال کابل کې اوسي په دې اړه ساده رادیو ته وویل
د انشاب خبره کومره لوی هم نه ده لکه رسنۍ ته چې لری نه خبر ورسیږي، ولی دا هڅه روانه وه او دا د سولې د سبوتاج لپاره زموږ هغه ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا هم غواړي په سولې کې امتیازات ترلاسه کړي.
ښاغلی مطمئن په دې برخه کې د افغان حکومت رول هم کم نه بولي. د ادعا کوي چې د افغان چارواکو په غوښتنه پاکستان د طالبانو د کمزوري کولو د هڅو په لړ کې د دې ډلې ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلې. نظر محمد مطمئن وایي په څو ډلو د طالبانو ویشل کېدل خی په افغانستان کې د سولې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان حکومتي چارواکو هم ویلي چې د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي جګړې یوازینی خطر دا دی چې له دې ډلې سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کوي.
واموریدل چې د طالبانو د دوو جلا شویو ډلو ترمنځ اختلافات ورځ تر بلې په پراخېدو دي او دواړه خواوې اوس له زابل وروسته د افغانستان په یو شمېر نور سیمو کې هم له یو بل سره په جګړو بوخت دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
وړاندې په خبرونه کې د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او د دې ولایت د سرمایهدارانو مرستې د دې پوهنتون بڼه بدله کړې ده او لا هم د دې پوهنتون سره د خلکو مرستې روانې دي. نور حال یې له سیمې زموږ د همکار داود تپان په رپورټ کې اورو.
دا پکتیا پانتونی داری چارواکی وای چې دا پکتیا سرمایه داران او سیدونکو په مرسته د دې پانتون ډېر ستونزې اوارې کړې دي. دا پکتیا پانتون ښوونکي اداره او محصلین د پکتیاوالو سرمایه دارانو د مرستو یادونه کوي، وایي چې دا دوی په مټ یې د دې پانتون ډېر ضرورتونه پوره شوي او لا هم مرستو ته اړتیا لري. دا پکتیا پانتون د استادانو د ټولنې مشر خالد حبیب وایي له پانتون سره د خلکو مرستې د دې ښکارندوی کوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي او غواړي اولادونه په یو ښه درسي ماحول کې زده کړې وکړي. موړی په خبر له پکتیا پانتون سره د خلکو مرستې د ادارې په پیاوړتیا پورې هم اړه لري چې د عامه پوهاوي له لارې مرستې جذب کړي او بیا یې پر ځای مصرف کړي دي،
ځکه د خلکو په مټ باندې دومره ډیرو کارونو کول دا غټه خبره ده. دا د پوهنتون د ادارې د استادانو خاصتا د مشرتابه تر ابتکار نوښت او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور بولي او د پوهنتون لپاره دوی خپلو شخصي امکاناتو نه یو څه راواخلي او په پوهنتون کې مصرف کړي. د نجیب احمدزي یادونه کولای شو چې $10,000 مرسته یې کړې ده پوهنتون سره، یو ځایي داس د انجینرانو ځینو تجارانو یادونه کولای شو چې پوهنتون سره د کاسټر موټر مرسته کړې ده، د پوهنتون سره د چوکیو مرسته کړې ده. ریمګردیزي شرکت چې د پوهنتون سره شاوخوا د $10,000-$20,000 پورې د چوکیو د دې شیانو مرسته کړې وه.
حبیب دا هم زیاتوي چې تر دې وروسته باید د دې سیمې خلک او سرمایه داران ورسره مرستې وکړي څو په پوهنتون کې نورې شته ستونزې هم هوارې شي. د همدغه پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی وایي چې د پوهنتون لپاره یوازې د عامو خلکو مرستې بسنه نه کوي، مرکزي اداره او وزارت هم باید په دې برخه کې د پام وړ ډېر کارونه وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د پراختیا لپاره فکر وکړي، پلان برابر کړي. همدا ډول د لیلی جوړېدو ماشوم محصلین زموږ لیلی نه لري او د دې تر څنګ مجهز کتابتونونه او لابراتوارونه هم نشته. همدا ډول زموږ ودانۍ هم زموږ محصلین په دې ودانیو کې نه ځایږي او د محصلینو شمېر کال په کال د زیاتېدو په حال کې ده. نو دا زموږ هغه عمده لوی ستونزې دي چې باید حکومت ورته توجه وکړي او کار پرې وکړي.
نوموړی د پکتیا پوهنتون له اوسنۍ ادارې خوښي څرګندوي، زیاتوي چې په دې پوهنتون کې د بنسټیزو تغییراتو لپاره ادارې کار پیل کړی او استادان یې په همغږۍ د تغییراتو ملاتړ کوي. د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل هم د خلکو د مرستو منندوی دی او لا هم هیله لري چې د پکتیا سرمایه داران او عام خلک او اداري چارواکي ټول پوهنتون سره د لاسنیوي په خاطر کار وکړي.
پکتیاوالو نه زه ډېره زیاته مننه کوم چې د موږ خواستو ته موږ غوښتنو ته د پوهنتون لپاره لبۍ کې ویلي دي او د دوی په مټ باندې موږ دغه کارونه شروع کړي دي. تاسو وینئ چې موږ مثلا بعضې سړکونه، پیادهروونه، احاطې، حتی د پوهنتون کې موږ شپږو موټر لرل، ټول دغه د ملګرو دوستانو د باروسوخ اشخاصو د کومکونو په نتیجه کې موږ دغه جوړ کړل او انشاءالله دا کار نور مختزی او اوس ښه زیره یو نوی دغه در کوم چې دغه د پوهنتون نه د باندې خلکو چې پوهنتون سره کومکونه وکړل، اوس محصلین هم تشویق شول، حتی محصلین راغلل چې موږ ټول محصلین تاسو ته هره میاشت یو 50 افغانۍ درکوو، استادان راغلل چې موږ خپل معاش نه پیسې درکوو، حتی مامورین راغلل.
د ده په خبره چې د خلکو په مرستو په دې پوهنتون کې ډېر زیات کار کړی دی او همدغه مرستو د پکتیا پوهنتون بڼه بدله کړې. له پکتیا پوهنتون سره د خلکو دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې دلته د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه د نشت برابر مصرف شوې او شته ډېرې ودانۍ دې ولایت ته د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت هغه امتیازي پیسو څخه جوړې شوې دي چې د پکتیا بزګرانو ته د نشه یي توکو د نه کار په بدل کې ورکول کېدې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار مهیروي. د کابل نن چاپ ورځپاڼو د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو دغه راز د ښځو د وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوو اختلافاتو دوام او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت مطالبو ته ځانګړې کړي دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات جدي دي او د ورځپاڼې په باور په دې لوبه کې پاکستان رول لري، خو معلومه نه ده چې دغه رول څومره جدي دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو ترمنځ اختلافاتو کې د پردیو ګټه ده، او د سرمقاله لیکونکي په باور دا هم طالبانو او هم افغان حکومت ته د شرم خبره ده چې د سولې خبرې د امریکا او پاکستان پر پریکړو مختزي. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت هم اوسنی وضعیت ښه درک کوي چې د افغان ولس په ګټه نه دی، او د لیکوال په باور حکومت باید افغانان له دې ناورین څخه وژغوري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي رښتیا هم حکومت له ملیشه جوړونې سره مخالف دی. په سرمقاله کې راغلي که حکومت رښتیا هم د ملیشه جوړونې مخنیوی کوي ښه اقدام دی، او له دې سره به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې امنیت هم ټینګ شي. د سرمقاله لیکوال ویلي حکومت باید د ملیشه جوړولو د مخنیوي تر څنګ د خلکو د امنیت ټینګښت ته هم پام وکړي، او دا ځکه که د خلکو امنیت ټینګ نشي د ملیشه جوړولو مخه هم نه نیول کیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له مظلومو ښځو څخه دفاع د دیني عالمانو مسؤلیت دی. په سرمقاله کې راغلي چې نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړو نړیواله ورځ ده، او دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. د سرمقالې لیکوال ویلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لمنځه وړل په هیواد کې له سولې او امنیت سره تړاو لري، او څو چې سوله ټینګه او د حکومت کنټرول په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې پراخ نه شي تاوتریخوالی به همداسې موجود وي. اصلاح ورځپاڼې به په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په تیرو شپږو میاشتو کې 26% زیات شوی دی. په سرمقاله کې راغلي د تیر کال له هود میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي داسې پیښې وشوې چې په معاصر تاریخ کې ساری نه لري.
په پاکستان کې د افغاني غالۍ او یو شمېر افغان مهاجر تولیدونکي وایي چې په دې هیواد کې د افغانستان وارداتي غالۍ د پاکستان په نوم صادرېږي. د افغانستان د افغاني غالۍ او د تولیدونکو صادرونکو ټولنه دغه مسأله تاییدوي او وایي چې دغې برخې ته د افغان حکومت نه پاملرنه د دې سبب شوې ده څو غالۍ اوبدونکي خپل هیواد پرېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنی وزارت چارواکي وایي چې د افغاني غالۍ او د سند د ملاتړ په خاطر پر یوې پالیسۍ کار کوي. زمون همکار ابراهیم صافی په رپورټ برابر کړی دی.
په پاکستان کې د افغاني غالۍ یو شمېر اوبدونکي له حکومت څخه شکایت لري او وایي چې د پاکستان له خاورې نه افغاني غالۍ د پاکستان په نوم اروپا او امریکا ته صادرېږي. په پاکستان کې د افغاني غالۍ یو تن اوبدونکي حاجی خضر وایي چې هر میاشت زیات شمیر غالۍ له افغانستان نه پاکستان ته واردوي.
افغاني تجاره
یا د وی افغاني او یا هم بهرني سوداګر مخ ترازي مال اخلي، او یا هم یو شمیر شرکتونه راځي زموږ څخه سودا اخلي او بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان په نوم نه بلکې د پاکستان په نوم لیږي. سره له دې چې زموږ مالونه افغاني دي خو بهرنیو هیوادونو ته د پاکستان په نوم لیږل کیږي. د دغه پلورونکي په خبره چې یو پاکستاني سوداګر د دوی ټول تولیدات راغونډوي او بیا وروسته یې د پاکستان په نوم نور بهرنیو هیوادونو ته صادروي. حاجی خضر وایي چې په پاکستان کې له 300 څخه زیاتې کورنۍ په غالیو اوبدلو بوختې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د افغاني غالیو تولیدونکي او صادرونکي ټولنه دغه مسأله تاییدوي چې یو شمېر زیاتو ستونزو افغان غالۍ اوبدونکي مجبوره کړي سو هیواد پرېږدي. د دغې ټولنې مرستیال محمد ظریف یادګاري وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې یو شمېر پاکستاني کمشنران افغاني غالۍ اخلي او بیا یې پاکستان ته صادروي. دی وایي هغوی کولی شي بلکې دننه په افغانستان کې موږ تولیدي انجمنونه لرو چې د هغوی یوازې وظیفه د پاکستانی سوداګرو په هدایت تولید دی. کله چې غالۍ د کار په ځای کې تولیدیږي ورته ویل کیږي چې ما یې قیچي کوي او پریمینځه یې هم او نه هم ته د دې نور اجازه لري چې په هغې کې لاس ووهي. ښاغلی یادګاري خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت د افغاني غالیو صنعت ته پام ونه کړي نو د افغاني غالیو نوم به په نړیوالو بازارونو کې له منځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره یې توجه کړې ده. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د غالیو له ملاتړ پرله پسې کار روان دی سو د شمال بندرونو له لارې نه افغاني غالۍ صادرې کړي.
فراموش نکنیم که بندر اقینی
دی وی له یاد مو باسی چیز مو د اقینی بندر خوشبخته نه فعال دی او د اقینی بندر نه صادرات مخفډیری دودی او د تورغونډي حیرتان په بلخ کې شیرخان ای خانم او په شمال ویریتونو کې یو شمیر نور بندرونه هم لرو
ته شمالي کشور خط داریم.
ښاغلی قوقندی وای چې تر راتلونکو دریو کلونو به دغه پالیسی په بشپړه ډول تطبیق شي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې د غالیو مینځلو او غالیو کشولو څلور صنعتي پارکونه په نظر کې نیول شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به په کار پیل وکړي. د غالیو اوبدلو په صنعت کې ستونزه کومه نوې خبره نه ده، خو ویل کیږي چې په دې وروستیو کې دغه صنعت ښه وده کړې ده. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو او ری لستې مې بجې شوې دي. مرزي احمدزی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهم خبرونو لنډی وړاندې کوي.
په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړی لواوی د پوځ یو الوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بیړنې ناستې وروسته د طالبانو تر برید لاندې ونیول شوه. د دغه لواویان رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر د پښتونکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې بیړنې ناسته کړې ده. ټاکل شوی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپلو هغو څېړنو نتایج اعلان کړي چې په کندز کې د بیپولو ډاکترانو پر یو مرکز د هوایي برید پاړه کړي دي. د امریکا د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې جنرال کیمپل به نن په کابل کې دغه نتایج اعلان کړي. د کنړ د سرکونو ولسوالۍ د پښت په سیمه کې د یو کور د نړېدو له امله تېره شپه درې کسان مړه او اووه کسان نور ټپیان شوي دي. په کنړ کې د سرې میاشتې یو کارکوونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. نوموړی وایي چې دغه کور په تېره زلزله کې زیان لیدلی و چې تېره شپه ناڅاپي پر خلکو راولوېده. د فرانسې وسرنوال وای په پاریس کې د نومبر د 13 نیټې د تروریستي بریدونو طرف په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه د يرغمول شو په آزادولو بوختو بیا د حملې ځای ته راغلی و چې ځانوژونکي حمله وکړي. دغه سرنوال ویلي د عبدالحمید اباؤد د ملګرو غوښتل چې د پاریس په لویدیز دفانس صنعتي سیمه کې حمله وکړي. یو لوړ رتبه ایرانی ډیپلوماټ وایي تمه لري چې د تهران او د نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملي کېدل د نوي میلادي کال په لومړۍ کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له مشر سره تر کتنې وروسته وویل تهران به تر راتلونکي نوي کال خپل ژمنې پر ځای کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او فرانسه د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دي او زیاتوي چې اسلامي دولت ډله او د هغوی ایدولوژي ټولو ته د یو جدي ګواښ نښه ده.
جوړونکی فرشته مرسل،
درنو اوردونکو سلامونه می ومنی. ولې د کابل په بیلابیلو سیمو کې کثافات له پخوانه ډېر لیدل کیږي؟
ټول لارې بندې وي. شپږ شپېته زره ټنه یا شپږ شپېته زره متره مکعب کثافات ذخیره شوه.
د هل لارې چارې کومې دي؟
د خپل ماشومانو په لاس کې هغه د کثافاتو کڅوړې ورنکي یا کثافات ورنکي چې واخلې دا بیرون ویسي، له خپل دوی ویسي چېرته چې موږ زبولادانی یا کثافات دانی ښودلې ده داخل د مغې کې وشي.
نن په همدې غلغه ګیګول ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، د هیواد پلازمینه کابل یو لرغونو ښارونو څخه دی چې لسګونو شاهانو یې په غې کې خوږې او ترخې شپې ورځې سبا کړي دي. پر دې هم سترګې پټول نه دي پکار چې مخکې د کابل ښار یو له ښکلي ښارونو څخه و. شاعرانو یې په شعرونو او هنرمندانو یې په خپل خوږو نغمو کې ستاینه کړې. چا کابل له جنت سره تشبیه کړی او چا له پاریس هم ښکلی ګڼلی. څوک یې په ستاینه کې دومره غرق شوي چې د دنیا ټولې رنګینې ترې ځار کړي دي. خو اوس دا هر څه یوازې یوه خیالي بڼه لري. که چیرې د اوړي په موسم کې کابل ښار ته راشئ، نو له ډېرو ګردونو به خپله څېره هم ونه پېژنئ. دومره کثافات به ارخوا کې خوره وره ویني چې خپل به ورته ایران شي او کچیرې په ژمي کې راپیخه وکړي نو په سړکونو به د تګ راتګ په وخت د کښتۍ په فکر کې شي تر څو د باران په ډنډ شوي اوبو کې پورې وځي. اوس چې ژمی دی کله چې په کابل ښار کې باران وشي نو په اکثرو لارو او کوڅو کې اوبه ډنډ ولاړې وي. په پیل کې له دوو کسانو سره غږېدلی یو چې په کوڅه کې کثافات بې ځایه پرته دي.
خیال محمد در نقمت وسیدین کی اتر دغه همسایگان راوړي نور همسایگان تراوړي
د کوم شي اند په دې خلطو کې ستاسو را باسي
کور ښان یې کنه نو یې پاسو کې نور بعد بالا د پلاستیک نور شان دغه شان
که صفه دانې هم څه خلک نه پکېچي
اساس مسؤلیتونه کې خپل چی واچی هغه ته چی د سړی ویل کی
نوم عبدالرحمن
تاسو څنګه خپل کثافات چیرې چوي
موږ د خپل کثافات وړه هغه خاطر ډیران تل تل بس موږ له سواري ویل دی وکیل دی بلاک هم ویل دی وکیل دی بلاک هم راغوشته دغه د کوچی نماینده تم ویل دی چې دا اندغه جوین که دا کثافات ویجی دغه یو غم کوي چې څوک نه منې زات څو
که په ګرمه هوا کې کثافات د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. په سړه هوا کې بیا له ناروغیو سره یو بل ستونزه چې رامنځته کوي هغه په عامو لارو کې د ویالو بندول دي. کله چې ویالې بندې شي د ورښت په وخت اوبه سړکونو ته راپورته کیږي بیا مغه وي چې موټرو ته لارې بندوي. د کابل اوسیدونکي مریم وایي چې همدا څو ورځې مخکې کله چې له دفتر نه کور ته تلله له همدې وجې د شپې تر ناوخته په لاره پاتې شوه.
ویالې بندې دي، جنګلې پکې ډېرې دي، کله چې اوبه پکې ورځي ځای نه وي نه اوبه راوځي سړکو کې. اول شخصا زه 7 بجو نیم بجو کور ته نشم رسېدل. په دې چې سړکو کې د اوبو نه ډنډ ولاړ وي بیروبارې جوړ کړی و غونډ خلکو ته مشکلات همدا وه. بخصوص کوم ځایونه چې په غرو کې کورونه دي لکه په کارتي پروان کې ډېر ځای کې هغه خلکو ځنګلي خپله جمع کوي. کله چې باران وري همغه باران اوبو کته کوي ویالو ته سړکو ته. زما خواهش دا ده چې ښاروالې باید په هر قسمت د ښار چې وي لکه پارکونه لکه جومات مخه لکه په دو ځای کې باید جنګل دانی کیږي. څه خلک بېلارې دي، څه مینه دي، څه اشغال دانی هم لږ دي کمې دي. ریاست امنیت چې ده د افغانانو چې دې خواته راځي په دو ځای کې چې بیخي عمومي سړک ده باید هلته وای مګر هلته نشته. سړک غاړه کې خلک جنګلي راچولي دي په دې کارتي پروان نه چې حرکت کوي ګردني نه په غذایی کې دغه سي جنگلي سړک په غاړه کې پراته دي. دا د اشغال دانی شان نشته بعد په مغزایی کې شروالې کې دي قیمت ډیر نه دي چې دونه شخصله.
کثافات پیاده لارې هم دومره ناپاکوي چې بیا پکې تګ راتګ سخت شي. د شکردرې اوسیدونکو نسرین چې اوس په کابل ښار کې اوسیږي وایي په خپل سترګو یې لیدلی چې ځینې خلک په عامو لارو کې چټل شین او د خوړو پاتې شونې اچوي.
کثافات خو ډیر زیات شوی خصوصا په دغه سوچ ورخته شوی جمع شوی د بیخي زیات دي د اندازې نه زیات بیخي د سیا زیات شوی چې موږ خپل نوابات کې کینو د مغز نه پیاده راځو یعنی یو لوش د یو مردارای ده هیڅ ورته کتر کیږي نه که موږ خپل دا وسولرو وایم چې لاس بډ وکړو د کثافات درست ټولکو او هر سړی باید خپل کور پاکي کور مخ هم پاکه کی. بعضی خلک یې کیله خوري پوستي کیلته چي موټر کې ناستې یو دوه ځلې خو مې بیا بم کړو مته ناستې دلته کیله خوري دلته چې څوک پې باندې خویده وولی د خوی لاس ماته یای په خماته دغه درته شرم نه ده وای څونه خبرې کوي مال ته خپل کور ولري کور د پاک ساتي وای چې د خپل شرم خپل پاک ساتو چې د خلک د خپل کثافات ولو کې وانه چي باطل دانی کې واچي نو ولی به ولی باندې شي وای شرم خانه ما.
جمیله هم پلارو او کوڅو کې کثافات پوزې ته راوستلې. له هغې نه مو پوښتلې چې دا خپل بیکاره او چټل شین چیرې اچوي.
پلاستیک تړنه بیا خپل جنگلې ولرسي په کراچۍ کې وړي وړي
شپېته کلن محمد داود چې د ښاروالۍ د تنظیف په برخه کې کار کوي په داسې وخت کې مو مرکه ورسره کړې چې کثافات موټر ته پورته کول. هغه وایي داسې هم شوي چې موږ له هغې سیمې نه نه یو تللي چې بیرته خلک له کورونو نه بېکاره شیان راباسي او په لارو کې اچوي.
زما نوم محمد داود کارگر در ریاست شروالی تنظیف. او از در تخبه روی نیچه درگرد موتر باره بود. لکه صفات همه.
د کثافات تاسو څومره وخت پاس باروي؟
یعنی مونږ روزمره یو سات چوبال یو سات پاس راشه دا مونږ خلک دا نیوینی چې زباله دونی کې یعنی خپل صندوق ور واچي دا دغه شو خو تا چې مونږ چې یو سات پاس راشه مخ نه حاله به تا مخ نه باره وو ای ګوریا وکړه چې لغه خور وډي یو لغه خور به تا یو سات پاس راشه په خود به مونږ د ضرورت بیگا کیږي خلک مونږ سره همکاري نه کوي چې یعنی دلته ور واچي خلاص
دا موټر چې دا کوي څو موټر په ورځ کې دا کوي وړي
دا ورځ مونږ که مثال یو ځای ته دوی ور واچي یعنی درې موټر مونږ باروي شو
د سې سوي چې په امه ورځ باندې دی او جنیا کثافات وړي مازیګر راسي بیا ته پروتي
bale u beta dam daga zbolodoni nemilam daga soya chimga to sakhpala izda yas da da yam da us munga borawi aw sot pas takhpala rasa bigura sahal da sadaqa me khalki ati ni ke hukumat mun sara
kar dikal shuru tar akhra ra tuwa tumra sakhte ke
sakhte khud nu sakhte da ta hada uraz munga misal kulang pe wahu ani wasa maga ni ke ki khumun ta de sakhta da la khalku na munga de na khapa yu ti da kar ki
la khalku tsghwari
za la khalku da gwara ma chi mun sara amkari wu ki yani cha maga zoya che da tai دا یو نه پر مرتبلار د مثال اگر مسكين دوری ته چیزی دوی موږ نه فکر نه کوي چې دا ودرېګه چنست ادم دغه نه پات امغه صندوق صندوق نه چی صندوق مخه ته چی
محمد داوود خل خلکو نه شکایت کوي چې کثافات بې ځای چوي خو ډیرو کسانو به دا هم ویل چې په دې ورسته څو میاشتو کې د کابل پاره خوا کې کثافات بيخي انبار شوي دي موږ د خلکو خبرې د کابل خاروالې د تنظیف د ریاست لمرستيال محمد رفي سيدي سره شریک کړي هغه ځینې ستونزې دوي چې د دوی د کار مخه نیولې
په کابل ښار کې اوازې دي چې زیات کثافات دي و خزلې دي دا سره منو دلیل یې هم دا دی چې دوه میاشتې مخکې له اختر څخه تیل نه درلودله یو تعداد خزلې په کابل ښار کې ذخیره شوې پس له هغې څخه یولس ورځې مشکلات د امنیتي و ولسمشر د ترکمنستان راغلی و کابل ته پس له هغې نه د شهید اونۍ و د شهید اونۍ څخه وروسته د سولې د شهید رباني د هغه د کلیزه و وروسته له هغې نه دوه کنفرانس د بین المللي په کابل ښار کې و دا ټول مشکلات امنیتی منګه واش ټول لارې بندې وي منګه ونه شکایت نظر په مشکلات دغه امنیتی ده چې منګه تقریبا شپږ پېته زره ټونه یا شپږ پېته زره متر مکعبه کثافات ذخیره شو دوه ورځې نورم چې د مشکلات امنیتی و 12 زره ټونه دا هم په ور اضافه شو همزمان څو ورځې وروسته اختر راغی لوی اختر چې په لوی اختر کې 2 میلیون او 1500 زره حلال مال خلکو قرباني ک د دې کثافات دغه شش ته اضافه پاتې کېدل نو تاسو وینئ چې په ډېر اوجم سره کېدلن
د تنظیف د ریاست مرستيال لا مخالکو هم شکایت کوي وای ویلو کې د دې لپاره خبري چولي چې کراچۍ او بایسکل اوربند تیر کړي ځینې نورو بیا ویلې لکسفاتو ډکی کړي چې بیا بیرته خپل دوی ته ستونزې جوړي وي
دوی د لاسګاډو په خاطر باندې خاورې اچي په ویالو کې چې ویالې بند شي او لاسګاډه پیتیر کې او بسکیل پیتیر کې د موټرو په خاطر باندې پلچک جوړي حتی دا چې لاس مترغی خو ته دوی د کور له دروازې څخه مخ کې پلچک شته دی خدای دې خپل د کور د سہولت په خاطر باندې کور مخ کې پلچک جوړي خاورې تیګې دبره هر شی اچي چې د دوه ګاډي او لاسګاډي او بسکیل نه تیر شي دا مشکلات پیدا کیږي چې ویالې بند شي او برنجګي
بل مشکل دی اساسي د کابل د ښار دا دی چې حالت د بارانو کې کانالیزیشن نه لري کوم ښار کانالیزیشن نه لري لکه یو انسان چې زړه ونه لري خلکو خود سره کورونه جوړ کړی دي اکثره سرکونه تاسو وینئ چې جوړ کړی دي په سطح د معیاري او حتی بین المللي باندې د دوه کورونه ټیټ دي مونږ خنوش کړو چې د دوه کور په سیستم باندې مونږه سرکونه جوړ کړو سرک په مغه سیستم د ستاندرد جوړ شوی دی سرک جګر غلای کور ټیټ پاتې شوی دی ویاله جګر غلای د دوه کورونه ټیټ دي کله چې باران کیږي او بز یتیږي په مغه ویالو کې چې دي د دوه کورو ته ورځي په مغه باران کې کور په کور باندې شخصا ګرځیدلم رهبری د شاروالی ګرځیدلم ټانکرونه لروش دا ټانکر دی وبو په خاطر نه دی دا د فاضله په خاطر دی سپټیک د څاګان په خاطر دی تشناب په خاطر دی د دوه په چوپړ کې مرکړی وشي د دوه کور مخ کې سړکو کې په چارایګانو کې سلورلارو کې چې وبو سره د ټوله شوی په همدغه امکانات سره لږه مشکلات مونږ حل کړو
په خبرونه کې یو شمیر کسانو دا هم ویل چې د کثافاتو د اچولو لپاره کثافات دانی کم دي ځکه خلک بیکاره شین په لارو او کوڅو کې اچوي موږ د موضوع هم له سیدی سره یاد کړه
منو نه تنها شته کم دي څو چند دا څو سو نور لندیس کا زیاتره باید چې منګه نور هم راوړو د دوه چوپړ کې د دوه خدمت کې کیدو ولی هم دغه شي خو شو دي ز یو ګل لرم چې د خاريانو دا واخستلې ما تکړې د ژمي د بخارګان په خاطر باندې من قلم نه تجور کې منګه ولی د لکوروس کا کباډ کې چې خلک د وسپنی خرڅي خرڅي کړي اته نور هم شامل کو ته لاړه باز ځایو کې ته متادین متاسفانه شکابل خار کې زیاتې دوی راځي سره ګوري یا ټایرونه یې باسي خرابۍ خرڅوي تامنګ ولیدل چې چا وړي ودا کثافات دانی وړي ودا خو ډیر کم منظم صندوق غونټدای سرپوخ هم لري په کور کې وړه پکه چولې به خط خبره ده نفر ورغی پولیس وسره و د منګه ته امر د تنظیف ته مغه صاحب نوم ناخلم په دغه نږدې مرکزی نه یو کې و ا کور ته چکل ورغله هغه وړه پکه چولې به خپل کالی اخلي چې مغه کې اچوي بکس یاد صندوق د بکس ته جوړوي.
درنو دوستانو، د لارو او کوڅو د پاک ساتلو لپاره یوه لاره د خلکو عامه پوهاوی د کثافاتو د زیان په هکله هم کیدلی شي. د ښاروالۍ مسؤول کسان له ټولو رسنیو غواړي چې داسې څه ډېر خپاره کړي چې په هغه کې د ټولو خلکو ګټه وي، لکه د پاکۍ او نظافت د ارزښت په اړه باید ډېر څه وړاندې شي، خو له بده مرغه داسې نه کیږي.
زه ډېر تاسف کوم، مبتذله سیریالونه فرهنګ د ښار د اوسېدنې اعلان وکړي، بې ځایه سیاسي بحثونه کوي. د هغو په خاطر راځئ د ښار د اوسېدنې چې دوی څه کړي دي، څه غواړي، چای کوي، خلک باید څه وکړي، دغه بحثونه سره وکړي تر څو د خپل له کور څخه د هغوی دغه د فرهنګ د ښار د اوسېدنې زده کړي او بیرون ته اساساتو ټولې جامې پورې دا صراحت وي.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا
خو ګوړی دونکو سلام لمظاهرو سره څنګه یای مظاهری کول خو کلتور دی، خو چې اهداف هم مهم غټ او د هیواد او هیوادوالو د ترقی او آرامۍ لپاره وي، نه چې غټه پټه مظاهره په خپلو وړو اهدافو وړه پړه کی. موږ چې هر څه مسخره کړل، د اعتراض لارې او وسایل باید مسخره نه کړو چې بیا به ټول عمر خوارو زار ګرځو لکه دا اوس چې یو. د خپرونې په پیل کې مو د تشنابونو د چارو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړې ده تر څو پوه شئ چې زیاتره چارواکي په څه ډول خپل خپلوان مقرروي او مقرر شوي څومره زده کړه او تجربه لري.
کمو لمړی ځان راو پیژنې نه خوشاله بشو.
ولې نه، نوم مې د لبار پالتو ده او د تشنابونو د چارو لوی رئیس یم.
د تشنابونو د چارو لوی رئیس؟
هو، زه چې کله له بهره د چکر لپاره راغلم نو اوخه مې وزیر شوی و او ما ته م کلک شو چې پاتې شم او د هیوادوالو خدمت وکم، خو ما ورته وویل چې صحیح ده لیکن ریاست په ټیټ پوست کې کار نشم کولی، ځکه بیا د خدمت مزدر نشم ګرځېدلی.
نو بیا مو اخی رئیس مقرر کړی؟
هو، په وزارت کې خو خالی بس نه و پاتې، نو مجبوره شو چې د نوي ریاست د جوړېدو امر واخلي او کله چې امر اخیسته نو له ما سره یې مشوره وکړه چې په کوم فیلډ کې د کار تجربه لري چې په همغه فیلډ کې د کوم ریاست امر واخلم.
نو تا بیا څه ورته وویل؟
نو ما ورته وویل چې د تشنابونو د چارو په برخه کې ښه کاري تجربه لرم، ځکه دا څو کاله مې په بهر کې په همدغه فیلډ کې یعنی د تشنابونو په برخه کې کار کړی دی. آخر د تشنابونو چارو کې د لوی ریاست د جوړېدو امر واخیست او زه یې د لوی رئیس پیس مقرر کړم.
تا په بهر کې تشنابونو او د تشنابونو د چارو په برخه کې زده کړې هم کړې وې او کنه؟
نه، یوازې عملي تجربه مې درلوده.
ډېر ښه، د تشنابونو د چارو لوی رئیس صاحب، تر اوسه مو کوم کوم کارونه کړي دي او څه لاسته راوړنې لرئ؟
ډېر خوشحاله یم چې د تشنابونو په برخه کې مو ډېر پرمختګ کړی دی او اوس هم په ښار کې ډېر زیات تشنابونه لرو. تشناب چې د هر وګړي طبیعي ضرورت او حق دی نو باید ډېر کار ورته وشي او ما په دې برخه کې ډېر کار کړی او کوم یې، ځکه زه له تشناب سره ډېره زیاته مینه لرم او یوه شېبه هم له تشناب پرته نشم اوسېدلی او زه باور لرم چې تشناب د هیواد په پرمختګ کې ډېر مهم رول ادا کولی شي.
مثلا څه ډول؟
ګوره بیبي، تشناب هم اقتصادي بنیاد لري او هم روغتیایی، هم رواني بنیاد لري او هم علمي، ځکه تشناب ته تلونکي کسان په ډېره خوشحالۍ سره د تشناب فیس ورکوي او دغه فیس د موږ ګوند هیواد کې چې زیاتره خلک رواني ناروغان دي ډېر زیات ترلاسه کیږي، ځکه تشویشي انسانان تر روغو ډېر تشناب ته ځي او د مخ خلک خو ټول تشویشی دي.
بل
بل یې رواني ګټه ده، یعنی کله چې سړی تشناب ته لاړ شي آرامتیا مومي، او دغه آرامتیا سړی ته رواني آرامتیا هم پیدا کوي. همدارنګه علمی اړخ هم د پام وړ دی، ځکه هر څوک چې تشناب کوي د تشناب پر وخت ډیر ښه فکر کولی شي او ډیر هیر شوي مسایل ور په یادولی شي، چې همدغه کار د علمي پراختیا سبب کیږي.
نو دا خو یې رښتیا هم ډیرې ګټې شوې.
هو، ټول هغه هیوادونه چې تشناب ته اهمیت ورکوي ورباندې ګران دي او توجه ورته کوي ټول پرمختللي دي. اروپا، امریکا، استرالیا او نور هیوادونه د تشناب له برکته پرمختللي دي، چې اثر یې ان په وروسته پاتې هیوادونو هم پرېوتی دی.
په څه ډول؟
نه ګورې چې د وروسته پاتې هیوادونو بېکاره کسان د پرمختللي هیوادونو په تشنابونو کې کار کوي؟ دغو میلیونونو فقیرو خلکو ته هم د تشناب له برکته کار پیدا شوی دی. پخوانیو خلکو به ویل چې دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده، خو زه وایم چې نه، دنیا د تشناب په کمود ولاړه ده.
فیسبوک هم عجیب ځای دی، او عجیبا عجیبا بلاوې پکې پیدا کیږي. آن هغه د نکلونو پریان او دیوان هم پکې شته. د همدغسې یوې پری او دیو له کیسې مو خبرو.
الکه څنګه داسې هر وخت په فکرونو او چورتونو کې ډوبیې؟ منشوی خو به نه یې؟
څه مې کوي چې په زخمونو مې مالګې دوړوې؟
مالګې نه پې دوړوم، غواړم پټۍ پې کېدم. حال ووایا.
چې رښتیا درته ووایم نو د تا خبره صحیح ده، منشوی یم.
په چا؟
په یوې ښاپیرۍ، د کوی قاف په ښاپیرۍ.
دا د کوی قاف ښاپیرۍ د چا لور ده؟ د کوم ځای ده چې داسې یې په ځان پسې لیونی کړی؟
نوم یې ډیوه ده، او ځای لا نه دی راته معلوم شوی. وای چې خپل ادرس به هم درکم.
چیرته دې لیدلې ده؟
په فیسبوک کې مې ملګرې ده. سم ورپسې لیونه یم، نه پوهېږم څه وکم اوس.
والکه د فیسبوک خبرې ټولې رښتیا نه وي، هسې ځان مه پېژوبلوه.
پوهېږم، خو تا دروغ نه ده. دا یو کال راهیسې مې ملګرې ده، او وخت په وخت خپل مختلف عکسونه راسره شریکوي. یو یې له بله ښایسته دی.
نو څه وایي چې واده شوې که نه؟
نه نه ده واده شوې، وایي چې یو شکلنه یمه.
څه ووایم نو، د فیسبوک جونې خو له اتلس نولس کلو څخه غټې نه وي. دا به رښتیا وایي البته؟
هو که نه، د ما هم په همدې خبره باور راغی. کنه له ما سره خو دوه درې سره نجونې ملګري دي، یوه یې هم له شلو کلو نه غټه نه ده.
د فیسبوک جونې نه غټېږي، همیشه په هماغه عمر کې پاتې وي، یعنی اتلس یا نولس کلنې. شل کلنې هم ډېرې کمې پیدا کیږي.
هلکان هم له پنځه ویشتو کلو نه غټېږي.
د فیسبوک هم عجیبه دنیا ده.
ښه نو اوس څنګه وکم؟
نه پوهېږم، خو که د ما منې نو لاس دې واخله. په فیسبوکي نجونو باور مه کوه، هسې نه چې د لمسیانو نیا وخیږي.
نه نه، دا د هغو نجونو څخه نه ده. دا یو کالی تعقیبوم، کومه غلطي مې تر اوسه پکې نه ده پیدا کړې.
سمه ده، چې ته دومره باور پې لرې نو بیا به ورپسې وګرځو، پیدا به یې کړو. خامخا پیدا کیږي.
په څه ډول به پیدا کړو؟
ته یې ماته پروفایل راوښیه، زه به مې له ملګرو نه پوښتنه وکړم. که چا ته یې په هکله معلومات وو راته وبه یې وایي.
ښه، که دې راته پیدا کړه نو ښه غټه شدي مې درکوم.
واده ده؟
ښه کلکه.
سمه ده، اوس حاضره د خدای په امان، بیا به اړیکه سره نیسو.
زه په مخه دی. ښه
هلکه، کار دې وشو او ډیوه مې پیدا کړه، خو پام دې وي چې دا پوه نه کي چې بیا ځان را څخه پټ نه کي.
رښتیا وایې؟
او
چیرته ده؟ همداسې ده لکه زه چې په اړه فکر کوم.
دا به له ورتګ وروسته معلومه شي، خو پیدا کړې مې ده.
چیرته اوسیږي؟
د اوسېدو ځای نه دی راته معلوم، خو هغه دفتر مې پیدا کړی چیرته چې کار کوي.
لکه چې زیره دې وګټه.
بس ځان تیاروه چې ورشو.
څه وخت به ورشو؟
سبا په نهه بجو.
اوف، چې تر سبا نهه بجو پورې به دا وخت څنګه تېرېږي؟ مړ پشم کنا
او سلاو کا والکا دومره تاو د مخره چ خله بده وسوځي
ته څه خبره چې د ما پزړه څه تیریږي
او زم چې کار لرم سبا نه بجی په لوې چلول لري کې سره یوځي شو
سمره بیخي سیده
ډیر زیاته مننه چې زحمت مو را سره وویست
ایله کوم څه زحمت مې ایستلی دی
را نغله
راځي همدا اوس ووتله هغه ده راغله خو پام مووي چې ځان ورونه پېژنې چې بیا به له ما نه خفه وي
ښه په سترګو
سلام خیر راغلی
وعلیکم سلام خیر ویسی
پریسا دوی زما دوستان دي
اوهو زړی و څنګه پریسا شو
په لیدو مو خوښ شوم
مننه
نشی کېده او کوي هم نو حتمانی مور ده
وروره ته په څه جوړت تللی
هېڅ تاسو ته مې غوږ نیولې دی
پریسا نن یې په فیسبوک کې بل عکس شیر کړی و ډېر ښکلی و
رښتیا هو د ورزن د پاچا لور ده ښکلی بم نه وي دا یې د البوم وروستی عکس و
تر اوسه خو ډیوه وې له دې وروسته به څه کوې
له دې وروسته مې د یوې بلې شهزادګۍ د عکسونو البوم پیدا کړی نوم به مې ورته بدل کړم او له هماغه البومه به یو یو عکس ورته شیر کوم پرېږده چې ځوانان ورته خوشحاله وي
والکه وا دې اورېدل ادرس یې ډېر لرې درکوي ورځه ورپسې اردن ته دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی مسکا احساس سپوږمۍ او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجدور نا اپ دکھمن پورشا ساد وجدور نا اپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجدور نا اپ دکھمن پورشا ساد وجدور نا اپ دکھمن پورشا جانا جانان وطنا افغان وطنا لالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گھٹے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وجدور نا اب دشمن پورشا ساد وجدور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی په بارودو کې شل د تر تا مینه د وفا رنگونا توی پبارو تو کشل دهر زیگر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زیگر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورونا ستاب دخمن دورشا ستاد وجو دورونا ستاب دخمن دورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ಮಯನೋ